انشاءالله مونږ د سورة الزمر د آیتونو تفسیر کوو د آیه نمبر 61 نو اخلا د آیه نمبر 75 پوری، یعنی د یو شپیتو آیت نو اخلا د 15 آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وینجی الله، او نجات یعنی خلاصی به ورکړي الله تعالی. ینجی وای رو رو په قلار قلار چاله خلاصی ورکول، یعنی الله تعالی به رو رو خلاصی ورکړي د گناهونو نه، بچ بکړي لری بکړي. الذین اتقوا، هغه خلق چاچی تقوا اختیار کړه، الله تعالی به متقی خلق بچ کړي، الله تعالی به هغوی را وباسي د گناهونو نه، د دلدل نه، الله تعالی به هغوی را وباسي د گناهونو د دلدل نه. چې کله بنده توبه استغفار وکړي، لکه په تیر سبق کې چې مونږ ویلي وو چې خلق به حسرتونه کوي، او درې قسمه حسرتونه هلته بیان شوي وو، چې ما د الله په حق کې کمی کړی وو، یا دا چې کاش چې ما له الله تعالی هدایت را کړی وي، او یا به هغه وایي چې کله هغه عذاب وویني چې زه الله تعالی یو ځل واپس ولېږلی دنیا ته. الله تعالی د اولنی دوو خبرو جواب ورکړی دی، او د دریمې خبرې جوابي ورنکړو، او د دریمې خبرې جوابي ورنکړو. او دا په قرآن کریم کې سو سو ځله راغلی دی چې انسان به خواهش کوي چې کاش چې مال یو چانس راکړی شوی او زه بیا دنیا ته لاړې، نو د واپس کېدو د چانس خبره به دا ختم شي. او د دې جواب په قرآن کې سو سو ځله ذکر راغلی دی. اوس هغه خلک چې څوک توبه وکړي او خپل ژوند صحیح کړي، الله تعالی به هغوی له خلاصې ورکړي، نجات به ورله ورکړي، هغه به بچ کړي. خو چې انسان یو ځل فیصله خو وکړي که نه، الله تعالی طرف ته واپس شي، او متقی خلک الله تعالی د دنیا په امتحان کې هم کامیاب کړي. بمفازتهم، د هغوی د کامیابۍ په وجه به الله تعالی هغوی له جنت ورکړي، او الله تعالی به هغوی بچ کړي په دنیا کې د ګناهونو نه، او په آخرت کې د عذاب نه. اوس دلته کې څه شی دی چې هغوی د عذاب نه بچ کړل؟ هغه د تقوا. او په قرآن کې څو څو ځله راغلي دي چې متقین به جنت ته ځي، او دلته وفرمایلی شول چې الله تعالی به هغوی بچ کړي، نو الله تعالی به بنده له د کامیابۍ سره نجات ورکړي. بمفازتهم، او کچری مفاز ظرف زمان واخیستی شي، نو الله تعالی به هغوی د کامیابۍ په ځای کې داخل کړي، او هغوی له به خلاصی ورکړي. نو اوس په تقوا خبره کوو چې په تقوا کې داسې څه خوبي ده چې د هغې په وجه به الله تعالی بنده له نجات ورکړي او جنت به ورله ورکړي. او دا خوبي مونږ په خپل ځان کې څنګه پیدا کولی شو؟ په عام الفاظ کې تقوا څه ته وایي؟ چې کله زمونږ په مخ کې د ګناه کولو موقع وي، او هغه مونږ کولی شو، او هغه مونږ صرف په دې وجه باندې نه کوو چې زمونږ په زړه کې د الله تعالی ویره وي. او د تقوا هم لیولز دي، درجې دي. د چا تقوا د اعلی درجې وي، او د چا هغه د کمی درجې وي. لکه چې کله بجلی لاړه شي، او خلکو ته د غلا کولو موقع میلاو شي، او د قانون ویره نه وي، نو خلک ډېر لوټ مار وکړي، ځکه چې اوله د هغوی په زړه کې ویره د قانون نه وه. او چې د قانون ویره د زړه نه لاړه، نو غلای وکړه. اکثر داسې وي چې د قانون ویره نه وي د بنده، لیکن د هغوی ویره وي د الله نه. لکه په یو ځای کې شراب منع نه دي، ټول خلک اسکی، او هلته شراب سکل بد هم نه ګڼلې کېږي، لیکن یو کس دی او هغه شراب په دې وجه نه سکي چې دا ګناه دی او دا حرام دی. دا د تقوا د دې درجې دي چې څومره بنده په تقوا کې بره لاړ شي، نو بیا هغه دروغ هم نه وایي، ځکه چې الله تعالی په دروغجنو باندې لعنت ویلی دی چې زه څنګه دا لعنت زده خلکو نه کېدی شم. نو دا قسمه تقوا د اوچت لیول ده. دغه شان انسان خپل ځان د هرې هغه خبرې نه منع کړي چې د هغې سره الله تعالی ناراضه کېږي، چې هغه حرام وي او بد وي. او د هغې نه اوچت لیول شته د تقوا. او داسې بزرګان هم تیر شوي دي چې هغوی به د ډېرو وړو وړو خبرو هم خیال ساتلو. او دا یو رښتیا خبره ده، یعنی داسې بزرګ خلک چا په ټرین کې کینول، او هغوی ته ویلی شول چې که تاسو ټیکټ وانخلئ نو خیر دی، یا که ټیکټ درسره نه وي نو خیر دی. یعنی هغوی له د دې خبرې اجازت ورکړی شو، لیکن هغوی وی چې نه نه، تاسو خو به په بل سټیشن باندې کوز شي، او زما منزل به راشي، او زما معامله به ختمه شي، لیکن د الله په نیز چونکې مونږ به د خپل حق نه زیاته واخلو نو په دې وجه باندې به بیا زمونږ نه تپوس کیږي. نو دا د تقوا ډېر اعلی لیول دی او دغه شان انسان د خپل نظر حفاظت کوي او دغه شان انسان د خپل نظر حفاظت کوي او څوک ورته ګوري هم نه، که هغه وګوري لیکن دا د هغو تقوا وي چې هغه منع کړي، ځکه چې الله تعالی دا منع کړي دي. دغه شان د انسان سره د غیبت موقع وي لیکن هغه خپله خوله بنده کړي، ځکه چې الله تعالی غیبت منع کړی دی. نو دا د تقوا منزلونه دي. دغه شان د نیکۍ په کارونو کې ځینې کارونه داسې وي چې هغه خلکو ته د زړې زمانې ښکاري، لیکن هغه بنده د نیکۍ هغه کار کوي چې دا نیکي ده، لیکن هغه بنده د نیکۍ هغه کار کوي چې دا نیکي ده او زما د رب خوښه ده او الله تعالی د دې حکم ورکړی دی. او د تقوا معنا د بچ کېدل، لکه مونږ چې وایو چې وقینا عذاب النار، وقایه سوی بچ کېدل د ګناه نه د بدۍ نه. یوه بدی داسې وي چې په معاشره کې عام شوي او د هغې نه صرف په دې وجه بچ کېدل چې زما د رب حکم دی، الله به رانه ناراضه شي، او دې ته تقوا وایي. نن هر ځای بدی عام ده، په معاشره کې، په کورونو کې. الله دې معاف کړي. هغه خلکو ته ښه ښکاري لکه د ښځو بې پردګي، دا یو ښه کار ګڼلې کېږي او ماډرنیزم ورته ویلې کېږي او پرده خلکو ته بیکورډ ښکاري. بې پردګۍ ته فیشن ویلې شي، لیکن هغه وخت بې پردګي پرېښودل او پرده کول دا هم تقوا ده. ستاسو زړه غواړي چې تاسو خپل ښایست ظاهر کړئ، ستاسو زړه غواړي چې ما ډېرې ښې کپړې اغوستلې او ښه میکپ مې کړی دی، ډېره ښایسته ښکارم، او که نن دا څوک ونه ویني نو بیا څه فایده؟ نن خو به زه ښکاره کوم، لیکن هغه څه شی وي چې تاسو منع کړي؟ هغه وي تقوا. نو تقوا هسې څه هوایي شی نه وي، یو خاص مقدار تقوا خو په عام انسان کې هم وي. لیکن په ما کې څومره تقوا ده؟ زه خو قرآن وایم، زه په تقوا کې کوم ځای ته رسېدلی یم، په کومه درجه باندې یم، څومره بره یم. نو الله تعالی به په هغه ورځ د متقین دپاره کامیابی ږدي. لا یمسهم السوء، هغو ته به نه رسیږي هیڅ بدی، څه تکلیف ورته نه رسي. په اسو کې هر قسم عذاب راځي، په هغوی به د هیڅ قسم عذاب نه راځي، هیڅ پریشانی، غم، درد یا تکلیف به نه وي، هغوی به محفوظه وي. تقوا والا څومره خوش قسمته دي. ولا هم یحزنون، او نه به په هغوی باندې سهوزن وي، په هغوی به هیڅ غم نه وي. د غم نه انسان ته په دنیا کې نجات نه میلاویږي، دا د غمونو ځای دی. او دلته غمونه او غمونه دي، لیکن متقی خلک هغه دي چې هغوی له الله سبحانه وتعالی د غمونو نه نجات ورکړي. د دې مطلب دی چې یو متقی کس لبه الله تعالی په دنیا کې هم نجات ورکړي. څوک چې د ګناهونو نه خپل ځان بچ کوي، نو بیا ګوري چې الله تعالی هغوی څنګه را وباسي. نو همت مه بایلئ. او دویمه دا ده چې په آخرت کې هم الله تعالی هغې له خلاصې به ورکړي د جهنم د عذاب نه. الله تعالی به متقی کس بچ کړي او د کامیابۍ په وجه به هغې ته نجات میلاو شي چې د دنیا په امتحان کې هغوی کامیاب شول. نو وجه ضرور ګورئ. اوله د مجرمانو ذکر راغی، هغوی له د جهنم عذاب ورکړی شو. هغوی ډېرې بهانې وکړې، لیکن د هغوی یوه بهانه هم قبول نه شوه. او بیا د هغه خلکو ذکر راغی چا چې خپل ځانونه صحیح کړل، نو دې خلکو ته هیڅ تکلیف نه رسی، هیڅ غم به نه وي. نو د غفلتونو نه د وتلو یوه حوصله افزایی ده، او په داسې بنده به بیا غم نه وي. د هغوی کوڅو غم وي، نو صرف دومره چې هی مونږ ولې د خپل ژوند یوه لمحه ولې داسې تیره کړې وه چې په هغې کې مو د الله ذکر نه و کړی، نو صرف دا غم به وي د هغوی، صرف دا حسرت به وي. اوس چې د چا ټول عمر په غفلت او د الله د ذکر نه بغیر تیر شوي، نو تاسو د هغوی د غم اندازه ولګوئ چې په یوه لمحه کې، په یو ساعت کې به خلک داسې خفه وي. نو چا چې خپل ژوند هسې په غفلتونو کې تیر کړی وي، نو د هغوی به څه حال وي. الله خالق کل شیء، الله تعالی خالق دی د هر څیز. و هو علی کل شیء وکیل، او هغه په هر څیز باندې کارساز دی. او دا وعده یو معبود باطل نشي کولی او نه د چا فالوورز کولی شي، یعنی د هغوی پیروکار، نه څوک پجاري کولی شي. هیڅ څوک هم په دنیا کې دا دعوه نشي کولی چې عیسی علیه السلام ټول کائنات پیدا کړی دی. یا څوک دا وایي چې دا زمونږ دیوی دیوتا پیدا کړی دی؟ نه، هیڅوک هم همت نشي کولی. دا صرف یو مسلمان ډیر د فخر سره کولی شي، ویلی شي چې زما رب هغه دی چې هغه د ټولو جهانونو خالق دی. که تاسو د دې متعلق سوچ وکړئ نو دلته انسان ډیر بېوسه شي چې د وړې نه واخله، د وړې ذرې نه واخله، کو یو مایکروسکاپیک شی وي او بیا د غټ نه غټ شی لکه اسمان او د هغې د پاسه د الله کرسۍ او د هغې د پاسه د الله تعالی عرش او عرش د الله تعالی د ټولو نه غټ او عظیم مخلوق دی او د هغې پیدا کول واله هم الله دی. دا ویلی کیږي چې بیا د عبادت مستحق هم هغه دی. الههم مع الله، الله تعالی چې دا هر څه تخلیق کړي دي نو بیا عبادت هم د هغو په کار دی او هم هغه وکیل دی. یعنی کارونه چې چاته اوسپارلی شي تدبیر کول واله، چې څوک کارونه هینډل کوي، کارونه چلول واله، د هغې نگرانی کول واله، د هر څیز او په هر څیز کې وګورئ چې څومره کارونه دي. د الله د پاره تخلیق کول هم دي او د هغو د پاره حکم هم دی چې امر د هغو دی، تخلیق د هغو دی او وکیل هم هغه دی. نو بیا عبادت هم د هغو په کار دی د بل چا نه. او ګورئ، یو خالق خپل مخلوق له تکلیف چرته هم نه ورکوي. چا چې یو شی د خپل لاس سره پیدا کړی وي هغه نه خوښوي چې خپل مخلوق له تکلیف ورکړي. هغه نه غواړي چې انسان په جهنم کې وغورځیږي، ځکه خو هغو دا ټول انتظامات د انسانانو د پاره وکړل. لهو مقالید السماوات والارض، دا هغو سره دي خزانې یا چابیانی، یعنی د هر څو خزانې د هغو سره دي چې څو په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي. سبحان الله، تاسو اندازه ولګوئ چې په اسمانونو کې څه څه دي او په ځمکه کې څه څه سیزونه دي. د ټولو خزانې د الله تعالی سره دي. دغه شان خوشحالي، غم، عزت، ذلت، صحت، بیماری، هدایت، بادشاهي، فقیری، دا هر څه د هغو په لاس کې دي. د دې ټولې چابیانې د هغو سره دي، تر دې چې زموږ د ذهن چابیانې هم د هغو سره دي. چې هر څه د هغو په لاس کې دي نو بیا وکیل هم هغه جوړول پکار دي. هغه د هر څه وکیل دی. لیکن آیا موږ هغه خپل وکیل جوړو چې موږ خپل کارونه هغو ته حواله کړو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم خلک د الله په کار کې ولګي نو الله تعالی د هغوی په کارونو کې ولګي. سبحان الله، نو د هغو کارونه چرته بیا نیمګړي پاتې کېدی شي. تاسو د الله په کارونو کې ولګی او بیا ګورئ چې الله تعالی ستاسو کارونه څنګه راټولوي. تاسو به پخپله حیران شئ. هغه خو وکیل دی د هر څیز او د هر څیز چابیانې د هغو سره دي. د هغو سره د غیبو چابیانې دي. نو بیا داسې څوک ورکول واله شته چې د هغو په در باندې بنده خپل تندی ولګوي چې دلته خو نه پوره کیږي چې دلته وغواړم، چې دلته شفا نه میلاویږي، نو چې د دې ځای نه راته میلاو شي. هغوی تخکته کیږي چې صحت راله راکړي، نو دا خپل ایمان خرڅول دي. حالانکه دا ټولې چابیانې د الله تعالی په لاس کې دي. چې کله انسان ډیسپریټ شي، یعنی بیتاب شي، نو دا خبره ترینه هېره شي چې الله سبحانه و تعالی حاکم دی او ټول کنټرول د هغه سره دی. بیا که څوک ډېر تارونه غوټه کوي، تعویزونه کوي، خو چې الله تعالی یو کار نه کوي نو هغه نه شي کېدی، ځکه چې ټول قوت او طاقت د هغه سره دی او مالک هم هغه دی. والذین کفروا بآیات الله، او هغه خلک چې انکار کوي د الله تعالی د آیتونو نه، نو هم الخاسرون، او دغه خلک نقصان اوچتول واله دي. او ګورئ، که څوک د قرآن د یو آیت نه انکار وکړي نو دا داسې ده لکه چې د ټول قرآن نه څوک انکار وکړي، او هغه په ډیر غټ نقصان کې دی چې څوک داسې کوي. الله تعالی فرمایلی دي چې قل اے نبی، تو وایا افغیر الله تأمرونی اعبد، آیا تاسو ماله حکم راکوئ چې زه الله تعالی پرېږدم او د نورو عبادت کوم؟ ایها الجاهلون، اے جاهلانو، دلته جاهلان چاته ویلی شوی دي؟ اے جاهلانو، تاسو ماله د دې خبرې حکم راکوئ چې زه الله تعالی نه علاوه د نور عبادت وکړم؟ او دلته افغیر الله راغلی دی، او دا داسې دی لکه من دون الله، چې د الله نه سوا چې د بل چا عبادت شروع کړم. هغوی به وایي چې زموږ د بوتانو عبادت کوه، سو لږ وخت وکوه او سو به موږ د الله کوو. دلته وګورئ، غیر الله مقدم شوی دی. قل أتأمروني دا مخكي راتللو أعبد غير الله دا بدا سيراتلو مگر غير الله مخكي راغي زكا چه پده باني زور ورکريشي يعني غير الله چه داغي دا سرس و حيثيت نشتا چه داغو سو زور نشتا چه آغا نا پا خلق کی شامل دي نه هغه وکیل دی نه هغه تدبیر کوي نه د هغو په لاس کې سوچابي ده. تاسو ماته ووایئ چې د هغوی عبادت کوئ لکه مونږ چې وایو چې د دوی عبادت وکړم. ای جاهلانو، جاهلان هغه وي چې څوک د خپلو خواهشاتو غلامان وي، چا چې د بوتانو پوجه شروع کړه، او یا هغه څوک چې د الله سره یې شریک کړو په خدایۍ کې، د الله شریکې جوړ کړل، د هغی عبادت کوي. اوس هغه هر څوک کیدی شي، لیکن تاسو مالا د هغی د عبادت کولو حکم را کوي؟ ټیک ده، هغوی نبی له د بوتانو د عبادت کولو مشوره ورکوله یا دعوت یې ورله ورکوه، لیکن د بوتانو نه علاوه خو په غیر الله کې هر څه راځي. د الله نه علاوه هر شی غیر الله دی، کو هغه فرشتې وي، کو هغه پیغمبر وي، کو هغه اولیاء الله وي، کو هغه حکومت وي، کو هغه نفس وي، نو غیر الله خو ټول څیزونه دي. اوس تاسو نه یو سوال دی چې آیا نن هم د غیر الله د پوجه کولو دعوت ورکړی کیږي؟ یاد وساتئ دا خبره، که په عبادت کولو باندې تاسو صحیح پوهیږئ نو د عبادت مطلب اطاعت وي، د خشوع خدو سره، د محبت سره د چا اطاعت کول او پوره د عاجزۍ سره. نو داسې موقع راتلی شي چې په هغې کې د غیر الله عبادت کیږي. نن سبا اکثر خلک وایي که نه چې دا تاسو سو حجاب شروع کړو، تاسو دا پرېږدئ، دا مو څه شروع کړل، د چا د اطاعت کولو خبره کیږي؟ دا خو د الله اطاعت نه دی، په دین باندې د تلو خبره خو نه کیږي. دین هغه دی چې د الله حکم دی، او د پیغمبر خبره هغه ده چې د الله حکم دی. د دې نه علاوه چې د هر چا خبره وي نو هغه ټول د غیر الله خبرې دي. دغه شان چې د وعدو په موقع تاسو تیارېږئ نو څومره مشورې درله خلک درکوي چې په نن ورځ باندې حجاب لرې کړه، نن خو ځان ښایسته سنبال کړه او د خلکو په مخ کې راشه، نو ولې هغه ورځ د الله نیول نه وي؟ په هغه ورځ ولې مونږ د دې ازانه کار ناخلو؟ د دې لاسونو سترګو او غوږونو نه مونږ کار ناخلو؟ دا مونږ نه استعمالوو. که الله تعالی یوې ورځ له د بنده نه ازا واخیستې چې دا به نن کار نه کوي، نو انسان به بیا څه کوي؟ هر ورځ هغه ګوري، اوري، پوهیږي، خبرې هم کوي، ګرځي را ګرځي، خوري او سکي، زړه کار کوي، د الله ټول نعمتونه استعمالوي. او داسې ډېرې موقع راځي چې خلک مشورې ورکوي، کله کور والا، کله ملګري، چې تا خامخا سیزونه په ځان حرام کړي دي. نن سبا خو دا هر څه چلیږي، ډېره زیاته ریجډ شوې. ډېرې موقع وي چې بنده د خپل کور والو اطاعت کوي، د خاوند خبره اوري، او هغه خبره د الله تعالی د حکم سره ټکراویږي. کله مونږ د بچو خبره اورو، کله د خاندان والو، کله د معاشرې، نو هغه وخت دا آیت یاد ساتي: افغیر الله تأمرونی اعبد، ثم له حکم را کوي چې زه د الله نه بغیر د بل چا عبادت وکړم، ستا خبره واورم او الله تعالی پرېږدم. تلو یو کو الله، د بل چا په خوله باندې سیزونه حلالول یا حرامول، د هغوی داسې اطاعت کول چې کوم حرام کار وي هغه حلال ګڼل، ځکه چې دی بنده وي، نو زه د دو خبره څنګه ومنم؟ کو هغه هر څوک وي، کو هغه یو ملک وي، کو هغه حکومت وي، کو هغوی په حجاب باندې پابندي لګوي، یا هغوی وایي چې ګی میریج صحیح دي، نو ولې مونږ به د هغوی خبره اورو؟ د دې آیت دا مطلب دی چې د الله خبره پرېږدم او ستا ومنم. دا مطلب دی چې څوک هم تاسو له د الله د حکم خلاف حکم درکوي، نو د هغې دا جواب دی. نو اصل خبره دا ده چې زمونږ زړه هم غواړي چې دغه کار وکړم، نو هغه بل کس جاهل وي چې څوک داسې حکم ورکوي، او که هغه ډېر هم تعلیم یافته وي، انټلیکچوال وي، او سبق ویلی وي، که هغه ساینسدان وي، نو هغه جاهل دی. ولقد اوحی الیک، او مخکې وفرمایلی شول چې دا شرک دی چې څوک شرک کوي نو بیا څه وي. ولقد اوحی الیک، او وحی وشوه ستاسو طرف ته، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته، و الی الذین من قبلک، او طرف ته د هغه خلکو چې ستاسو نه وړاندې وو. نو دا څه خبره ده چې د هغې وحی وشوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د هغو نه مخکې خلکو ته، نو هغه څه خبره کیدی شي چې داسې اهم ده؟ لئن اشركت البته کو چریتا سو هم شرک کړو او دلته دوتا کی دوننی ليحبطن عملك البته ضرور بزایش عمل ستا ولنكونن من الخاسرين او تاسو بشید نقصان او چتول والونه ولئن شرط يدي یعنی د دې خبرې د سره سو امکان نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شرک وکړي، لیکن هسی خو خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي لیکن اورولې کیږي نورو ته، کو هغه مسلمان وي او کو کافر او کو مشرک وي. یعنی څوک هم چې شرک کوي یا کو مسلمان وکړي، نوم یې د مسلمان وي او هغه شرک شروع کړي، وړوکې یا لوی شرک، د هغې نه پس الله تعالی وفرمایل چې د هغو ټول عمل به ضایع شي. حد عمل سوی دا ټایم په قرآن کې ډېر راغلی دی. حد وایي چې کله یو ځناور زهریله ګراس وخوري او وپړسیږي، داسې ښکاري لکه چې هغه ډېر صحتمند دی، لیکن بیا هغه هلاک شي، مړ شي. هم دغه شان دا اعمال داسې دي چې لکه هلاکت په ظاهره باندې ډېر غټ غټ عملونه ښکاري، لیکن هغه ټول ضایع کېدو والا عملونه وي. په ظاهر ښکاري یو شان، لیکن وي هغه هلاکت والا. نو ضایع به شي ستا عمل. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عمل خو نه ضایع کېږي، لیکن چې هغو ته وفرمایلی شول، نو دې په ذریعه نورو له خبرداري ورکړی شو چې ګورئ چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هغه د الله ډېر خوږ او منتخب شوی بنده دی، کچری هغه هم په شرک ملوث شي، نو داغو به هم ټول اعمال ضایع شي، هغه بیا نشي بچ کېدی او داغو به سنیکی بیا په کار نه راځي. کو هغه حج وي او کومره وي، هر څوک وي، نو تاسو بیا سوئ. کوچا یو هسپتال جوړ کړی وي، د یو یتیم کفالت کوي، نورې هم ډېر ښه عملونه وي، د انسانیت ته خدمت، او داغو دا خیال وي چې ګنې زه به بچ شم. کچری نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشی بچ کېدی، نو ته به څه بچ شې؟ په سورة الانعام کې الله تعالی دا تلس نبیانو ذکر کړی دی، د هغوی نومونه یې اخیستي دي او فرمایلی دي چې کچری هغوی هم شرک وکړي، نو د هغوی هر څه به ضایع شي. سبحان الله، الله اکبر. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی په سورة الانعام کې فرمایلی دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه خو په دې خبره ویریږم چې کچری زه د الله تعالی نه فرمانی وکړم، نو زه د لویې ورځې د عذاب نه ویریږم. کو هغه ویریږي، نو بیا د بل چا دپاره سو لاره شته؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. دا په سورة الانعام آیه نمبر 14 کې راغلی دي چې اے نبی، ته ووایه چې ما له حکم راکړی شوی دی چې زه د ټولو نه مخکې اسلام راوړو والی یم او زه د مشرکانو نه نه یم. کچری دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره هم وی، او رسول هم د لوی ورځې د عذاب نه ویریږي، نو څوک دی په مونږ کې چې هغه بې ویرې کېدی شي؟ چې که مونږ شرک وکړو نو هیڅ هم نه کیږي. او یا الله دې مونږ معاف کړي چې مونږ د هغه خلکو وکالت کوو چې څوک غټ غټ چیریټي ورکوي، چې هغه به ولې جهنم ته ځي؟ بعضې وخت خلک وایي چې مسلمانان څو دي او د هغوی څه مسلمانی ده، او دا خلک وګورئ څومره ښه دي او ښه ښه کارونه کوي، څو شکو دي شرک کوي، نو ولې دوی به په شرک باندې نیولی کېږي؟ او خپله پته ورته هم نه وي چې زه به بچ کېږم او که نه د قیامت په ورځ، او ورسره معمولی شان فکر هم نشته د خپل ځان او د نورو وکالت. مونږ داسې کوو لکه مونږ چې پوری وتی یو. مونږ ته خو د جنت ټیکټ میلاو شوی دی، او مونږ ته ښکاري چې دی بنده له جنت ته تلل پکار دي، او یا دا چې دا ټول جهنمي دي، نو دی له جهنم ته تلل پکار دي. نو دا زمونږ فیصلې نه دي، او الله تعالی شرک ته یو داسې عمل ویلی دی چې دا ناقابل معافي دی، معاف کېدو والی نه دی، او الله تعالی به دا چرته هم نه معاف کوي. ها که په دنیا کې هغه معافي وغواړي، نو الله تعالی به هغه معاف کړي، لیکن که بنده د شرک سره مړ شي، نو دا ټول اخرت تباه او برباد شو. نو انسان له ډېر احتیاط پکار دی. د غیر الله عبادت شرک دی، د داسې اعمال نه بچ کېدل پکار دی. ګورئ که په معمولي شان څخه اوبو کې لس بالټي پاکې اوبه واچولی شي، نو هغه بنده بیا هم قبول کړي، لیکن که په یو جګ کې یو قطره هم د یورین لاړه شي، نو هغه اوبه د سکلو قابل نه وي. د دې نه پته لګي چې حق د هغه وخته پورې حق وي چې د باطل ملاوت پکې نه وي. حق پلوړ شي چې کله په هغې کې معمولي شان قطره راشي د باطل، لیکن په باطل باندې هیڅ فرق نه پرېوځي، ځکه باطل همیشه کمپرومایز کولو ته تیار وي. یعنی باطل له خپل ځای نه خوځېدی شي، لیکن حق په خپل ځای باندې ټینګ ولاړ وي. نو اسلام چرته هم کمپرومایز نه کوي، ځکه چې کوم معمولي شان ملاوت پکې راشي نو هغه به هم باطل شي. او اکثر به تاسو کتلی وي چې هندوان یا کریسچنز مونږ مسلمانانو ته وایي چې زمونږ لپاره دعا وکړئ، لیکن تاسو به چرته هم یو مسلمان نه وي کتلی چې هغه هندو یا کریسچن ته د دعا دپاره ووایي، ځکه چې مونږ ته پته ده چې هغوی په غلطه دي او مونږ معمولي شان امیزش نشو کولی په حق کې. لږه شان تبدیلي هم نشو راوستی، ځکه چې زمونږ دپاره هر څه واضح شوي دي. دا هم یو کمپرومایز دی چې هیڅ خبره نه ده. تاسو دعا وکړئ او د دې سره څه فرق نه پرېوځي، نو مونږ داسې چرته هم نشو کولی. ولتكونن من الخاسرين، او البته ضرور به تاسو شی د نقصان اوچتولو والونه. الله تعالی خپل نبی ته دا خبره وکړه او مونږ ټولو ته یې وښودله چې تاسو خپلې عقیدې صحیح کړئ، نو تاسو داسې نشئ کولی چې په خوله باندې ځان ته مسلمانان وایئ او ورسره ورسره شرک هم جاری ساتئ، ځکه چې الله تعالی خو د خپل نبی نه هم شرک نشي برداشت کولی، نو د بل چا څه حیثیت دی؟ بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بلکې هم د الله تاسو عبادت کوئ او د شکر گزارو نشئ. چې کله انسان د الله تعالی عبادت کوي او الله تعالی پیژني او هغه ته ښکته کیږي، نو بیا شکر په خپله راځي. او چې څوک الله پیژني نو هغه خو بیا د شکر گزارۍ نه سوا سو کولی نشي. د یو سا اخیستو نه واخله د یوې سترګې د رپېدو پورې. زه د یو الله محتاج یم او هغه دا هر څه کوي، نو بیا انسان په خپله شکر گزاره شي. او ګورئ، زموږ د تبلیغ بنیادی نقطه دا ده چې اوله ټول نیګیټ کړئ او د یو الله عبادت کوئ، نو د ټولو نه مخکې نفي ده. اوله لا اله دی او بیا الا الله دی، د ټولو نه انکار کول دي او بیا هغه یو الله منل دي. وما قدر الله حق قدره، هغوی د الله تعالی قدر نه دی پیژندلی لکه څنګه قدر چې پکار دی. هغوی ته پته هم نشته چې الله تعالی څنګه دی. که الله یې پیژندې نو داسې کارونه به یې چرته هم نه کول، بیا به یې شرک نه کوو او نور به یې د الله سره نه شریکول. او سورة الزمر ډېر عظیم سورت دی، چې څوک په عبادت کې شرک کوي نو هغوی دې دا سورت یو ځل ووایي. د هغه ذات عظمت وګورئ چې هغه الله څنګه دی. دا تاسو د چا سره شریکول کوئ؟ دا د الله تعالی ناقدری ده. سوچ کوئ چې د الله تعالی قدر او عظمت بیان شو، نو آیا موږ د الله تعالی په قدر باندې پوهیږو؟ دا د الله تعالی ګیله ده. هغوی د الله تعالی قدر ونه کړو لکه څنګه چې د هغو قدر کول پکار وو. که موږ د الله په قدر پوهېدې نو بیا به موږ په الله پورې او د هغو په کتاب پورې مذاق نه کوو، خندا به مو نه کوله. چې زموږ سره وخت نشته د الله تعالی د کتاب دپاره، بیا به د الله تعالی د خبرې سره زموږ زړه نه تنګېدو. د الله تعالی په احکاماتو منلو کې به زموږ په زړه کې بېچینی نه وه. د الله تعالی احکامات به موږ په سر سترګو باندې کول، بیا به زموږ سره د هغو د عظمت احساس و او هغه به مو څه نسو پیژندو. کوچا معمولي شان هم الله پیژندو نو هغو به سر نه اوچتوو بیا. او زموږ د نافرمانۍ وجه هم دا ده چې موږ الله تعالی نه پیژنو، موږ د هغو په قدر نه یو پوهه، موږ د هغو مقام نه دی پیژندلی کوم چې د هغو مقام دی. او دا پیژندل د الله د کلام سره راځي، د هغو په اسماء او صفات باندې د پوهېدو سره راځي. نو د الله تعالی اسماء او صفات ووایئ او په هغې باندې غور او فکر وکړئ. او دغه شان چې تاسو څومره هم وخت د قرآن کریم سره تیروئ نو هغه امره به الله تعالی پیژنئ. او موږ خلک مدد د څه کوو؟ د دې خاورې او خټې د کورونو، د خپلو ګاډو ډېر قدر کوو، د خپل اولاد قدر ډېر کوو، د پیسې ډېر قدر کوو، لیکن یو قدر مو نه دی پیژندلی او هغه د الله تعالی قدر کول دي. او هغه موږ له هر څه راکوي، نو دا څومره غټه بدنصیبي ده. او څومره خلک دي چې هغوی کلمې حق هم وایي، لیکن هغوی ته دا پته نشته چې هغوی څه وایي، چې الله څوک دی، د چا د نوم چې هغوی کلمه وایي هغه الله څوک دی، د چا په نوم چې هغوی منځونه کوي بلکل پته ورته نشته. او دا ګیله د الله تعالی په قرآن پاک کې په نورو ځایونو کې هم راغلی ده چې وما قدر الله حق قدره. دا څومره د افسوس خبره ده د انسانانو لپاره چې هغوی د الله تعالی قدر ونه پیژندو، او په دې کائنات کې د ټولو نه زیات د قدر قابل د الله تعالی ذات دی، ځکه چې باقي هر شی فنا کېدو واله دی، هر څیز له به زوال راځي، هر شی ختمېدو واله دی، هر شی به مونږ پرېږدي، او یو الله دی چې د هغو ذات ته همیشه راسېدی او همیشه به وي. او د اسماء الحسنا سره به ستاسو زړه د الله د قدرت نه ډک شي چې هغه حی او قیوم دی، هغه داسې ذات دی چې ګوري اوري او باخبر دی، او د هغو علم او حکمتونه څنګه دي، هغه څنګه خالق او مالک دی، او محبت کول واله دی، او هغه څومره عظمت واله دی، او هغه څنګه حفاظت کول واله دی، هغه خو ذل جلال والاکرام ذات دی. او چې څومره انسان د دې په جوړتیا کې ځي، نو هغه همره بیا هغه الله تعالی ته ښکته کیږي، او بیا هغه له عبادت مزه ورکوي. الله تعالی او فرمایل چې دوی د الله په قدر نری پوها، الله تعالی خو هغه ذات دی. والارض جميعا قبضه يوم القيامه، دا ټول ځمکه به د قیامت په ورځ د الله تعالی په موټي کې وي. والسماوات مطويات بيمينه، او اسمانونه به نقاړلې شوي وي د هغو په ښی لاس کې فول شوي به وي. نو تاسو ته الله تعالی سوخ کاری چې تاسو د هغو سره د خاورو او کاڼو بوتان شریکوئ. الله تعالی د ذات اندازه وکړئ، تاسو ته خو پته نشته، تاسو خو د هغو په قدر باندې نه یې پوها. هغه خو هغه رب دی چې دا ځمکه به د هغو په موټي کې وي، او دا ځمکه زموږ لپاره څومره لویه ده چې مونږ په ګنټو ګنټو په جهاز کې سفر کوو چې د یو ځای نه بل ځای ته ځو. دا ټوله ځمکه به د قیامت په ورځ د هغو په قبضه کې وي، او زموږ په موټي کې خو یو فوټبال هم نه راځي. کورونه او ګاډي خو لا لویه خبره ده، نو دا ځمکه هیڅ حیثیت نه لري د هغو په وړاندې، بلکې دا ټول کائنات هم څه حیثیت نه لري. په بخاري کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی به ځمکه قبض کړي، او اسمان به په خپل ښی موټي کې واخلي، او وای به چې زه یم الواحد القهار بادشاه، چرته دي د ځمکې بادشاهان، اين الجبارون اين المتكبرون، چرته دي هغه بادشاهان او متکبران. او په مسلم کې حدیث دی چې ځمکې به د هغو په ګوته باندې وي، او اسمان به د هغو په ښی لاس کې وي، او بیا به هغه فرمایي چې هم زه بادشاه یم. او په مسند احمد کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په منبر باندې د دې آیت تلاوت کوو، او هغه به خپل لاس مخکې وروسته کوو چې الله تعالی به خپله بزرګي په خپله بیانوي چې زه جبار یم، زه متکبر یم، زه مالک یم، زه باعزت یم، او زه کریم یم. او د دې بیان په وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سره قیدو، صحابه کرام رضی الله عنهم فرمایي چې مونږ داسې ویریدو چې چېرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر سره ښکته راونه غورځېږي، یعنی د الله د عظمت احساس او د هغو د کبریایۍ احساس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه کې داسې ډېر و. او دا د الله تعالی نبی دی چې د الله تعالی د عظمت احساس دی ورسره، نو بیا زموږ په زړه کې څومره احساس پکار دی، بیا موږ څومره حوصله کولی شو د نافرمانۍ او د ګناه کولو او د هغو د ناراضه کولو. مونږ دې الله تعالی معاف کړي، مونږ ته خو هغه خپل پیر ښکاري، ځکه خوایي چې الله زما سره داسې ولې وکړل، هغه خو زما اوري نه، زموږ کورې لیدلی و، داسې سپکې او سپورې خبرې مونږ کوو، او الله دا حکم ولې ورکړی دی، داسې د سرکشۍ خبرې مونږ کوو. نو تاسو سیئ، ستاسو څه حیثیت دی د الله په نیز؟ ستاسو حیثیت صرف دومره دی څومره چې د یو توکاڼي وي چې خلک یې په خپل لاس کې وتوکي، او چرته الله رب العزت چې چې هغه سو وایي او مونږ دومره غټې غټې خبرې د خولې نه داسې راوباسو لکه د یو عام سړي خبرې چې کوو. لږ سوچ خو کړئ او وویرېږئ چې دا تاسو د چا خبره کوئ، او مونږ داسې خبرې کوو په الله پورې چې دغه شان مونږ په خپلو مشرانو پورې هم نشو کولی. هغوی له بیا هم عزت ورکوو، نو ولې د الله سبحانه وتعالی هیڅ عزت نشته زموږ په زړونو کې؟ چې الله به هم داسې سوچ کوي، هغه به هم داسې وایي، نو دا څنګه خبرې دي چې مونږ یې د خولې نه راوباسو؟ دا خبرې زموږ په خوله راځي څنګه؟ د دې د راتلو نه مخکې زموږ ژبه ولې نه شلیږي؟ دا مونږ د چا خبره کوو؟ او دا خو د هغو حلم دی چې هغه زموږ په شان خلق برداشت کوي او هغوی له مهلت ورکوي. که هغه ټوله دنیا تباه کړي نو هم هغه ته سو فرق نه پریوزي. چې کله نه وه دا دنیا، نو بیا هم هغه ربي کائنات وه، او د هغو په بادشاهۍ کې څو کمی نه وه. که څوک ډېر هم سو وایي یا شرک وکړي، هغو ته هیڅ فرق نه پریوزي. او مونږ ته که یو ماشوم هم خبره وکړي، نو یو دوه څپېړي ووهو چې ستا دومره مجال چې ما ته خبرې کوې او په خپله څومره نافرمانۍ کوو، او په هغې باندې مو څو خفګان نه وي چې دا مونږ څو کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی داسې هیبت بیان کړی دی، یعنی دا غروب. ابن عمر رضی الله عنه د هغې پوره کیفیت بیان کړی دی چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا روایت کړی دی چې الله تبارک و تعالی به ځمکه او آسمانونه په خپل لاس کې واخلي او فرمایي به چې زه بادشاه یم، خپل لاسونه به کلاوهي او بندوي. او هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لقیدو، دومره هغه لړزېدو او ویرېدو تر دې چې ممبر هم لقیدو. او زه په دې خبره باندې ویرېږم چې چرته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکته را پرېنوځي. الله اکبر! یا رب، واقعي چې مونږ ستا په قدر کولو باندې نه پوهیږو او نه پرې پوه شوي یو. سبحانه، الله تعالی پاک دی، وتعالی عما یشرکون، او هغه اوچت دی د دې نه چې څوک شرک کوي. دومره واړو واړو سیزونه تاسو د هغو په مقابله کې راولئ. په صحیح حدیث کې دي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولاړ و او صحابه کرام رضی الله عنهم ته بیان کوو چې الله تعالی نودو کیږي، نه هغو له خوب ورځي، بلکې هغه محافظ دی چې د چا د پاره وغواړي نو ښکته یې کړي، او چې د چا د پاره وغواړي نو نه یې ښکته کوي. د شپې عمل د ورځې نه مخکې هغو طرف ته ځي، او د هغو مخې ته نور دی یا د ور پردې دي، او که هغه لرې شي نو د هغو تجلي به هغه ټول څیزونه اوسېږي د څو طرف ته چې د هغو نگاه رسېږي. الله اکبر! څه مطلب چې د الله تعالی نگاه رسي؟ د الله تعالی نگاه د هغو نظر خو غیر محدود دی، د هغې خو د سره څو حد نشته، یعنی د کائنات هر شی به اوسوځي. الله اکبر! او کرسۍ د الله تعالی د عرش د لاندې ده. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې که دا آسمانونه او ځمکې خوري شي، او چې ټول میلاو شي او یو فلیټ سیز جوړ شي، او په آسمان کې چې څومره هم ستوري او سیارې دي، او دا خو د آسماني دنیا سیزونه دي، هغه نورو ته مونږ رسېدی هم نشو. او نن انسان حیرانېږي چې څومره ستوري او سیارې دي، کهکشان دي. که دا ټول آسمانونه او ځمکې میلاو شي او خوري شي، نو هغه به داسې وي لکه یو رینګ، چې په ښکاره میدان کې پروت وي. او کرسۍ د الله تعالی د عرش په مقابله کې داسې ده لکه یو رینګ چې په صحرا کې وي. دا ټول آسمانونه او ځمکه به فلیټ شي، نو دا د کرسۍ په مقابله کې دومره وړې دي. او کرسۍ د عرش په مقابله کې داسې وړوکې ده، او عرش د الله تعالی مخلوق دی، نو هغه رب به څومره عظیم وي. نو د دې سیزونو په وجه مونږ الله تعالی پیژندی شو. ګنې د هغو عظمت ته خو مونږ نشو رسېدی. او دلته مونږ ته د دې خبرې هم پته ولګېده ده چې د الله تعالی موټی هم دی، او د هغو ښی لاس هم دی. اوس هغه څنګه دی او د هغې څو کیفیت دی؟ نو په هغې باندې مونږ نشو پوهېدی، او نه د دې د سوچ کولو او په دې باندې د خبرې کولو ضرورت دی. پس زمونږ ایمان دی، دا الله تعالی وفرمایل، مونږ واورېدل او مونږ ومنل. د دې نه مخکې هیڅ هم نشته، او نه مونږ د دې سره سوله تشبیه ورکولی شو، ځکه چې لیس کمثله شی، او د هغو په شان خو څوک شته دی نه. او دا غو موټه دا غو د شان مطابق دی. نو دا خبره اهم ده، ځکه چې د دې په وجه ډېری فرقې جوړې شوې دي چې هغوی د الله تعالی د موټي نه انکار کړی دی چې د الله تعالی هم موټی دی. او که موږ د الله تعالی د موټي سوچ وکړو نو دا خو به مشابهت شي بیا. نو نه، د الله تعالی موټی شته، ځکه چې هغو دا خبرې فرمایلی دي. د هغو پنډی شته، ځکه چې هغو په قرآن پاک کې فرمایلی دي. د الله تعالی لاس شته، ځکه چې هغو په قرآن پاک کې فرمایلی دي. او موږ وایو چې موږ د هغې په کیفیت باندې نشو پوهېدی، خو لکه څنګه چې د الله تعالی شان دی نو د هغې مطابق دی. بس دا دی صحیح ایمان، او د دې نه انکار کول چې دي نو دا غلط دي.